السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دا اندېښنه یو ځل بیا له ارګه راپورته شوه. په ننګرهار او په تیر جلال آباد ښار کې یو ځل بیا ناامنۍ او ماین چاودنې زیاتې شوې. خلک ورته اندېښمن دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د یو ساته پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د هرات چارواکی وای د دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشی شوی دي. د روسیې د لری ختیس په خبروفسک شار کې سلګونو تنو د یو سیمایز والدنی ولکېدو په اعتراض کې نن هم مظاهره ته دوام ورکړ او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنه او پک روانونه د خپل تولید پر زیاتولو ژکی شي. د هرات چارواکي وای دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشی شوی دي. د هرات د والی ویندوی جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل خوشی شوی او طالب بندیانو ژبنه کړی چې بیا به د جنگ میدان ته نزی او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات د والی د ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبس 15 اویا طالب بندیان خوشی شوی دي. تیرونه افغان چارواکو ویلی و چې ټول ټال 4000 طالب بندیان خوشی شوی دي. طالبانو هم ویلی دي چې په غور ولایت کې ولس دولتي ځواکونه خوشی کړی دي. وسلوالو طالبانو نن په یو اعلامیه کې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې دي جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک وړي چې لومړی دي جګړه ودرول شي او بیا دي خبري پیل شي غیر منطقي غوښتنه ده. د ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره ده چې بل انتخاب نه دی موندلی. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد شار اوسیدونکو ویل یوې نسبی قراره وروسته بیا په دغه شار کې نامنی زیاته شوې ده. د ننګرهار د ازادي رادیو د خبریال د راپور سره سم د روان سرطان په تیرو 22 ورځو کې په جلال آباد شار کې شپږ چاودنې شوې چې له کبله نږدې 40 تنو ته مرجوب لاوشتې ده. اکثره پیښې د مقناطیسي ماینونو او چاودنو په نتیجه کې شوې. د ننګرهار اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت تونه د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کاندي.
نو صحیح تلاشی نه کوي. کچرته دوی صحیح تلاشی وکړي غفلت وظیفې ونه کینو ان شاء الله بس چې خپل کوشش کوي هغه به کیږي.
د جلال آباد شار اوسیدونکو د اندیشته په داسې حال کې څرګندوي چې دغه شار او پلازمېن کابل ترمنځ د پرتی سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي د پخوا په پرتله په ولسوالۍ کې نامې زیاته شوې ده. د 215 اتل قل اردو قماندانی وای په دوه جلا هوایی بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لښته لږه شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. د دې قماندانۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل
ترین کوټ د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایی ځواکونو په حمایت تر سره سو نه وسلوال ترګر وژل سو او درې تنه ټپیان سو.
د شاغلی حساب وینا وطن نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالی کې وژل شوی او څلور هم ژوبل دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. په پولند کې نن د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. په دې انتخاباتو کې چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به له اروپایي اتحادیې سره د پولند د اړیکو لوری څرګند کړي اوسنی ولسمشر اندری دودا د وارسا له شاروال رافل تراسکوفسکی سره سیالي کوي. واکمن شی اړخی ګوند ولسمشر دودا ننګ کوي خو رافل چې پخوا د اروپایي پارلمان غړی و د اپوزیسیون د لوی ګوند له ملاتړه برخمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون د یو پوزي روختون د کتنې په محل د لومړي وار لپاره پر مخ ماسک نه وکاروله. د په روختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د درملنې او څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی چې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه استعمالوي. خو ولسمشر ترامپ پرون په مریلند کې له پوځي روختونه د روانېدو په محل وویل د هیڅکله د ماسک له کارولو سره مخالفت نه دی کړی. د روسیې د لری ختیځ په خوبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ایز والی د نیول کېدو په اعتراض کې نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړه. مظاهره چند د سیمې د فدرالي امنیت د خدماتو ادارې ته لاړل او په شعارونو کې د والی سرګی فورګال د خلاصون غوښتنه وکړه. نوموړی دوی ورځې وړاندې د قتل په یوه لس کاله پخوانۍ قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د ته په پام چې د سیمه له مسکو خورا لیرې ده او د کرملین سیاسي مخالفان رټل شوي، په دې ښار کې د کرملین ضد مظاهرې غیر معمولی ښکاري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي، ګڼ شمېر مظاهره چند د ښار په مرکزی برخه کې د لاریون په حال کې لیدل کیږي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه او پک روانه ونې د خپل تولید پر زیاتولو خبرې کوي. دوی وروسته لدی د پریکړه کړې چې په نړۍ کې د تیلو تقاضا د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې وخت حتی رسیدلې ده. وال سټریټ ژورنال او بلومبرګ ورځپاڼو راپور ورکړی چې د سعودي عربستان او روسیې په شان د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونه د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د خپل اوسنی تولید په اړه خبرې کوي. روسیا د اوپک غړې نه ده.
خبرونه مول آزادې رادیو واوریدل. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیروالې خسارونه او امنیتي ځواکونه باندې د دې بریدونه زموږ د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
تاوتریخوالی که څه هم د پخوا پرتلا یو څه د کمښت بڼه غوره کړي، خو د ننګرهار خلک یې ښار کې له ژونده زړه توري کړي.
د ښار وضعیت خراب دی، هر کې بمونه جګیو شي کې بل شي کېږي. اول زه پکې خوشاله نه یم که ژوند نه پکې پتنګ يم. سبا خبره صحیح ده.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت یې باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریه ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکه شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګوایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او مانچاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسیدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه یوه چاودنه کیږي او تر ډیره پکې د حکومت لوړپوړي چارواکي او ملکی کسان په نخښه کیږي. امید ظاهر مال او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې سولې ته رسیدو هیلي او رستربلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغه هیلو ته زیان ورسوي کوم چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په خارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیانې ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال هم ورته خبره کوي. خغل مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیروالی خسارونه او امنیتي ځواکونه باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کیږي پر حکومتي مامورینو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګو اندویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي، خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانه جوړوي او خبرې ځندولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بے باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډیر زر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار لپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون وروسته هیله درلوده چې جګړې شدت پر راکم شي. خو په اختر کې له درې ورځنی اوربند وروسته چې سولې ته د رسیدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبر پاڼو کې طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې ارګوی د طالبان لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې راټوکېدل هڅه زیانمنولې شي. خو بل ورته طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې د جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک غواړي چې لومړی د جګړه ودرول شي او بیا د خبرې پیل شي دا د دوی په ټکو غیر منطقي غوښتنه ده. د ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې بل انتخاب یې نه دی موندلی. د تاوتریخوالي په دوام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د جلال آباد اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي او مسؤل امنیتي ارګانونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
په جلال آباد ښار کې یو ځل بیا د نامنیو په اړه اندېښنې. د دغه ښار اوسیدونکي وایي مقناطیسي مینونو چاودنو او بریدونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. دوی امنیتي ادارې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جلال آباد میشت په باور څه موده په دغه ولایت کې نسبی کراری و خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بریدونه زور اخیسته چې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د دوی له ډلې دوه تنو عبدالولي او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل
نوم می عبدالولي د خار وضعیت خراب دی ارز کې بمونه جګیو شي کې بل شي کېږي خو حالات ډیر خو سنی حالات دوم نسوک پکې خوشاله نه اول زپ کې خوشاله نه ما که ژوند نه پکې پتنګ سبا خبره سیدا
زمانم د منصور رحمان بل ډیر از رحمان کړي د خار کې دماکی کې هر څه کې باید اف بنسی امنیت ونی سي.
نوم می اسمت الله د مونږه زیاتره چې پینټونه کې مونږه تیری کو ګورو کنه یا فیسبوک کې کوته وای د پولیس ته او نو صحیح تلاشی نه کوي کچره صحیح تلاشی کی غفلت وظیفی ونه کی نو ان شاء الله بس چې خپل کوشش کی هغه به کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دغه ښار کې د روانې میاشتې له پیله تر دې د مشپک چاودنې شوي چې له امله یې د ملکي وګړو نظامیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان وو. په دغو چاودنو کې یوې ځانمرګې موټر بم برید او پاتې نورې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو او چسپکي مینونو چاودنې وې چې تر ټولو خونړۍ د کوس کونړ ولسوالۍ د بازار په مرکزي څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه قومندان موټر بم برید وو. په دغه برید کې د قومندان میرزمان په ګډون څلور تنه وژل شوي وو او یو لس نور ټپیان وو. د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي لري د ډلې سلیمان زازای په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا بیا د بهرنیو استخباراتو ډلو لاس بولي چې غواړي د یو شمېر داخلي کړیو په واسطه امنیت خراب کړي.
داخلی کړه موس هڅه او کوشش ده کی چې تاسو ګوره ددلون بدلون خبره کیږي مثلا کمانډان سیب تبدیل شو والی سیب تبدیل شو دی معنی دا چې دوی نه غواړي چې هغه شخصي ګټه چې پننګرهار کې دغه ډو ناوړو کړنو په اساس باندې تر لاسه کولې دوی ته د سیسه جوړه کی او دوی لخپل وظیفو څخه ګوخه کی او پزاید دي هغه څوک راولي چې دغه څو محدود کړي لپاره ګټور تمام.
که څه هم تر اوسه په جلال آباد ښار کې د وروستیو منځ چاودنو مسولیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د ننګرهار د والي بیان د تاوله خوږیاڼۍ په دې ولایت کې د مقناطیسي منځ چاودنو او نورو امنیتي پیښو تر شا د وسله والو طالبانو لاس بولي. دی وایي پولیسو په تیرو څو اونیو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه هغه کسان نیولي چې په دغو منځ چاودنو او ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود.
جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې وروستیو کې وسله والو طالبانو له دې چې د سولې پروسې هڅې روانې دي، ولې دوی خپله ژمنتیا نه ده ښودلې، تروریستي عمل ترسره کوي، د ولس او بېګناه خلکو په منځ کې ویره خپروي. امنیتي ځواکونو هم خپله مېړانه ښودلې، وخت په وخت د دوی ګڼ شمېر تروریستي حرکتونو مخنیوی کړی او د دوی په نیولو بریالي شوي دي او د قانون منګولو ته سپارلې دي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې پولیس او ملي امنیت ځواکونو په لسګونه مخالفین نیسي او د قانون
خو وسله والو طالبانو د جلال آباد په ښار کې د وروستیو هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه یې هم په اړه څه ویلي دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې هم هر ورځ د امنیتي پیښو او د ملکي وګړو او حکومتي عسکرو د مرګ شوبلې راپور نه ورکول کیږي. ولسی خلک اندېښنه لري او وایي هیله ده چې سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو خبرونه لري. که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو په افغانستان کې مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه آسانه او لک کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او حتی اونیو زندگی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د کورونا وایرس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. دا چې دا شکایتونه څه دي او چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې دي چې له عمله کارونه پڅ مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی، ما پرون نوم راغلم، نن بیا راغلم، اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او بانې کوي، نه پوهېږم. او موږ ډېر لرې ځینې راغلی استو او چې زور ازو مشکلات دي، اوس کله قرنطین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نو مې پسرلی تذکره را کړې وه، یو ورځ راغلم، هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرمانه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم، بیا راته وویل چې عریضه ولیکه، عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا، چې دا خلاص شوی نه وي قرنطین دی بعد د هغې څخه. بیا
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنطین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا وایرس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طرحه مده شوې ده، لیکن سره د کابینې تایید هم کوي.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمېر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس تر ټولو کمې، یعنی 5 یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یادې ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلي دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندې دل دي.
اوس هم ورځو تخار ولایت ته. د تخار ولایت د مورای کوکچا ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې سیمې ته د غځېدلې سړک د جوړولو کار پڅ روان دی. د دغه سړک چې د تخار وو سرحدي ولسوالۍ د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي د جوړولو چارې اتلس میاشتې مخکې پیل شوي، خو تر اوسه پورې د سړک د هوارولو چارې نه دي خلاصې شوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
د دغه سیمې اوسیدونکي انتقاد کوي چې د قراردادي شرکت له لورې د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او د تخار سیمې چارواکي د څارنې په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل دلاور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او سیمې چارواکي د سړک د جوړولو له چارو څخه سمه څارنه نه کوي. د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ضیاءالدین جمال هم وایي چې د پاخه سړک د درلودلو هیله نه ده پوره شوې. له بده مرغه د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی. چارواکي باید دې ستونزې ته توجه وکړي. موږ له کلونو راهیسې د پوخ سړک د درلودلو په تمه یو، خو تر اوسه پورې زموږ دغه هیله نه ده پوره شوې. د دوی په وینا چې دغه سړک دوی ته له اقتصادي او ټولنیز اړخه خورا مهم دی، خو د جوړولو په چارو کې پڅوالی د ماورای کوکچا د ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعال بشیر احمد بشار په دې اړه وویل
حکومت محلي تخار ناتوان است. جوانان تخار حرکتای مدني او اعتراضات خود را در زمین
د تخار ځوانانو په دې اړه مدني حرکتونه او اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د سیمیزې ادارې او د مرکزي حکومت له لوري کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت له سیمیزې ادارې غواړي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې جدي وڅاري. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وویل
یک سلسله نواقصی که دارد، شکایت مردم هم تا یک اندازه صحت داره، ان شاء الله برای رفع
یو اندازه ستونزی موجود دی او د خلکو شکایتونه تر یو حد پورې پرځای دي. د خلکو د احساس په توګه هڅه کوي چې دغه ستونزه حل شي. د سړک د جوړولو کار روان دی او د اندېښنې وړ خبره نه ده. هڅه مو کړه چې په دې اړه د قراردادي شرکت نظر هم راواخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي.
کار ساخت و ساز سړکای مورای کوکچه به شدت ادامه داره. برای فعلا
د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي او کومه ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د کار د بندېدو لامل شي. یو اندازه ټولنیزې ستونزې موجود وې، هغه هوارې شوې او د سړک د جوړولو کار په ښه توګه روان دی. د تخار د مورای کوکچه سړک د څه باندې 140 کیلومتر په اوږدوالي د آی خانم بندر برسیره د دې ولایت و سرحدي ولسوالۍ خوجغار، خوجه بهاءالدین، رستاق، چعاب، دشتی قلعه، ینګی قلعه او درقد د ولایت له مرکز سره نښلوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
لا تخار ورزو سویل ختیز خوست. په خوست کې د رسنیو مسولین او خبريالان وایي په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په شان په ولس کې د سولیز فکر د خورولو اړتیا ډیره ده. دوی وایي رسنی او خبريالان د ټولنې برخه دي او د نورو په شان سوله او جګړه د دوی پر ژوند هم پوره اغیز لري. د رسنیو مسولین او خبريالانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ هغه یو ورځنی ورکشاپ کې وکړي چې رسنی او د سولې راپور ورکولو تر سرلیک لاندې په دې ولایت کې جوړ شوی وو. جزئیات نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبريالان وایي چې سوله د رسنیو او خبريالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبريالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنیو خبريالان د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ راډیو ته د دې برنامه په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه
دا زلو پته ل چې حالات د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کی چې څنګه په ګډه سره د سور ژورنالیزم لپاره کار کول شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونه په دې لار کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای
سوله په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو پرانا کې تعین شوی دی هغه باید ځان باندې مراد کی، مثلا بی‌طرفی مراد کی، انډول په ریپورټونو کې مراد کی، او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه وکی کی چر طرف نه وکی کی نو دا خپل د سورې د لپاره یو 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 دا څور تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم دا پروګرام ګټه ورو بالا ویل، دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر رپورټ کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنه په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سر لیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو خوانځي او تعلیمي مرکزونو مسولین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي. دغه راپور مو درته د خبرونه کې د وخت کمیل عمله نشر نشو کړای، پر اتلونکو خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغه تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دوه دهلیزونو له لارې ترسره کیده پای ته رسیدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی و، د 1200 میاشتو لپاره لکم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. یو شمیر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودیږي، په سیمه کې 1,300,000 اوسیدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندوی ډلو تر ډیره هڅه کړې و چې د سوریه شمال لویدیست چې اوسیدونکو سخت مرستو ته اړ دي، د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستي وي، خو دغه هڅه بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تیرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه، او روسي، چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دوه دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یو د باب السلام لار د چې د سوریې حالت ته غځېدلی، او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یغانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلی. سوریه ته د دوه دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکنی مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله، دوه ځلې د روسیه او چین لخوا ویټو شوې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې و. د سوریه شمال لویدیځ برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده هر ځلې تمدیدېږي. ملګری ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډیر حیاتي بولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمینه شوی متن رد کړ چې پر سوریه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوی بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمتری پولیانسکی له رایګیری وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و، او هغه باید یو اونۍ مخکې تصویب شوی وای. پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځ برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري، چې د په وینا د نړیوالو تر روسانو پر دې سیمه څارنه وکړي چې کېدونکې مرستې څوک ترلاسه کوي. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استاذ کلی کرافت لدې کبل چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیا روبیت اجازه نه د ورکل شوی د خوشنۍ وړو بلل هغه زیاته کړ چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان خزي ماشومان او سړیان جون کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري میرمن کرافت ویل چې د دې سیمې د اوسېدونکو روغتیا او هوساینه اوس لستر خطر سره مخامخ ده